دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنجرانی یوسف سیم تاسو خبرونه اورئ د خزو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسي او د ارغوانی شنبې د ورځو خوځښت د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تبیز د مخنیوي کمیټې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه ترتیب شوی رپورت د دروغ ټک رپورت کړل دی د خزو د حکومت د ملاتړ دغو دوه ادارو پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو ډله د خزو د حکومت او آزادۍ د محدودولو په برخو کې وګړه سابقه لري او نشي کې د چیلمر په دوه ګټو پټ کړی په اعلامیه کې ویل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې خزي د ډیرو کارونو او کسب نه منل شوې دي او په دغه هواد کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي ډیر زیات محدود شوې دي هم دا شان په اعلامیه کې د طالبانو لخوا په اجباري ډول د حجاب او هم د کورن بهر خزو ده سره د سړو د شتون مسلو ته اشاره شوې ده طالبانو ته په منسوب شوی رپورت کې چې د خزو ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې لخوا خبر شوی ویل شوی چې دا ډله خپل ټولو پریکړو کې د اسلامي شریعت اصول ته لومړیتوب ورکوي او اسلامي شریعت خسته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي هغه افغان ژباړون کې چې په افغانستان کې د استرالیا پوزیانو سره کار کړي تر شپږو میاشتو پورې وخت لري چې د استرالیا د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه وکړي د استرالیا حکومت ویلي چې د ملکی کارکونکو د ایستلو پروګرام لپاره غوښتن لیکونه به د روان نومبر په 13 نیټه پای ته ورسیږي او دا پروګرام به راتلونکي کال تر مارچ میاشتې پورې بشپړ شي د ژباړونکو سربیره اوس مهال په دغه پروګرام کې به هغه افغان امنیت ساتونکي ملکی کارکونکي او پخوانی پوزیان هم شامل شي چې په افغانستان کې د استرالیا د حکومت لخوا ګمارل شوی وو په دې پروګرام کې به د شمولیت شرایط د استرالیا د حکومت د پخوانی کارمن ویوین ټام لخوا تصدیق او وارزول شي د افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو د وټلو سکم دوه کال وروسته د امریکا د سنا سو جمهور غوښتونکي غړي غواړي د بشري حقوقونو د سرغړونو په خاطر په طالبانو د سختو نو بندیزونو د لګولو لپاره یو لایحه وړاندې شي د فاکس نیوز خبری شبکې د رپورت لمخې د غلایحه د امریکا د ولسمشر غواړي چې په طالبانو د تروریستي فعالیتونو د مخدره موادو د قاچاق او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشري حقوقونو د سرغړونو لکبله بندیزونه ولګوي کله د غلایحه تصویب شي د طالبانو تر ولکې لاندې ملکیتونو سره په ټول معاملې بندي او منکړي او هم د غډول امریکا ته د هغوی د راتګ لپاره بټولې ویزي او یا نور اسناد باطل کړي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځشنبې په ورځ د کوسوو او سربستان د مشرانو نه وغوښتل چې تاوتریخوالي راکم کړي او خبرداري ورکړي چې دوی په اروپای ټولنې کې د ادغام هلي له خطر سره مخ کوي بلینکن د ناروې په پلازمینې اوسلو کې د ناټو په غونډه کې خبريالانو ته ویل موږ د کوسوو او سربستان په حکومتونو غږ کوو چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي ښاغلی بلینکن ویل موږ د کوسوو او سربستان لپاره په یورو اټلانټیک کې د ادغام د پروسې ملاتړ کوو خو اوسنۍ تاوتریخوالي د دې په ځای چې په دې لور حرکت وکړي د هڅو مخه نیسي د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د پنځشنبه په ورځ اروپای مشرانو ته خبرداري ورکو چې د شمالي اټلانټیک تړون ناټو کې د کیف د غړیتو پاړه هر ډول شکونه به روسیې د دیته وهسوي چې په نورو هیوادونو بریدونه وکړي د 2022 کال د فروری په سلریشتمه په اوکرين د روسیې تر پوزي يرغل روسته زيلنسکي د امریکا په مشرۍ د پوزي ائتلاف نو وغوښتل چې د غیواد د ناټو د غړي په توګه ومني نو موري په مالديف کې د اورپا په سرمشري ځکه د وینا په محل ټینګار وکړو چې موږ باید به یاد ولرو هر هغه شک چې موږ دلته په اورپا کې ښکار کوو هغه څنګه ته ورته دی چې روسیه به یې د نیولو هڅه وکړي اوکرين او مالدوا د دوانو د ناتو او اروپای اتحادیې د غړیتوب لپاره نوماندان دي روغتیاي مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په بیسودو ولایت کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې په کابل کې د یونیسف ادارې د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه سید امریکا غږ ته تایید کړ چې د غپیخه پرون د پنځشنبه په ورځ پیښه شوې ده هغه ویل پیښه تثبیت شوې او د بشپړو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان پوز ویلی چې د ایران پولیسه سیرمه سیمه کې د دوی په یوې پوسټ باندې د ترګرو دی ویډلې په بریټ کې د پاکستاني سرتیرو وچل شوې. پرون د پنځمبې په ورځ د پاکستان پوز یو اعلامیا کې ویل چې دا پیښه د بلوچستان ایالت د کچ په سرحدي سیمه کې شوې چې د اعلامیا لمغه پاکستاني ځواکونو بریټګر په شاتم بولې دی. په اعلامیا کې ویل شوې امنیتي ځواکونو سمدستي په سیمه کې عملیات تل کړی او د ایرانی چارواکو سره په تماس کې دي ترڅو د ترګرو د تېختې مخه ونیول شي. قدر منوریدونکو دا او خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالبانو د مشر سره د قطر صدر اعظم د پټ لیدنې په اړه مختلف نظرونه ورکول کیږي. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان فکر کوي چې کې د شي د قطر صدر اعظم بعد طالبانو مشر ته د امریکا د حکومت پیغام هم رسولی. خوزن نور بیا دا غنی چې قطر د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره هڅه کوي او دا کتنه هم د همدې هڅو په لړ کې شوی. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سره د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خانزاده د قطر وروسته د دغه قطر په اړه د افغانستان په دننه او بهر کې مختلف خبرګونونه خوندل شوي. د دغه خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د سر سازمان د خدو څنګه مشر هیزر بار ویلي فکر نه کوي چې دا قطر په افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوې لیوالتیا له مخې شوي. هیزر بار د چهارشنبه د ورځې نه وخته د خپل ټویټر په پاڼه د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خوند زده سره د قطر د صدر اعظم د کتنې په اړه د رویټرز خبري اژانس راپور ته په خبرګون کې ویلي چې په دې کتنه کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي. مېرمن بار ویلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست وروسته تل دې تلیوال کې خوده چې د بوختیو مرستو رسمیت پیژندلو مبارکیو په برخه کې پر خپل غوښتنو باندې ټینګار وکړي. خو د بشري حقوقو سر د سازمان دغه چارواکي ویلي چې دغه خبرو سره موازي د طالبان لخوا د خدو ویجلو ځپل دوام لري او لا پراخ شوي. د پانتو یو اساسي واسه جدي د دې کتنې په اړه امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې طالبان د نږدې یوې لسیزې راهیسې د کله نه چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل شوی د قطر حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د ښاغلي سجادي په باور السادي په دې کتنه کې طالبانو مشر سره د قطر له نظره د طالبانو په داخلي او بهرني سیاست خبرې کړې دي.
به نظر مې رسد چې قطر به عنوان متحد طالبان از یک سو کوشش میکند که دشواری ها و چالش های طالبان را پیش روی طالبان ترسیم بکند و برای آنها احتمالا مشوره بدهد که در عرصه حکومت داری و در عرصه تعامل چه در داخل و چه در خارج باید چه روی کرد را در پیش بگرد.
د سیاسي چارو د کارپوي چې ممکن قطر د طالبان لوخه د یو لړ نړیوالو او داخلي مسلو په باب د نیتاب د دشت د واقعو په باب هم د طالبانو مشر سره غږیدلی وي. دی وی چې قطر د طالبان سره د خاړیکو د لرلو سربیره نړیوالو کوتلو سره هم خیالي کې لري چې کډر سفر کې دا مسله هم له پامه نشي ورزیدلی.
بنابر این امکان این هم وجود دارد که ممکن است نخست وزیر قطر حامل پیامی از سوی ایالات متحده هم باشد و احتمالاً دیدگاه‌های ایالات متحده را در نحوه حکومت طالبان، سیاست طالبان و در مورد رویکرد داخلی و بین المللی طالبان به اونها بیان بکنند.
در غوانی شنبه دوره دو خوزخ مشری بیرمن معروف اروین دلی کتنی پال امریکا غک تویا چی دلی پالا چی پدی روسی کلو که کتر پنریوالا کچا ده طالبانو پا مطرح کولو او پیولی که دو که ونده دلو ده پرتا ده شک سخبه ده طالبانو ده رسمت پیجردو ده پار هم حسی و ده بیرمن اروین ده وینال مخی ده کتنه ده طالبانو ده مشر و کتری چرواکو ترمند لومره او روسی کتنه نده او ده پوتو دروازو شاته بده کتنی نوری هم
اینا در یک چین نشست ها تلاش میکنند که بیشتر متمرکز شوند روی این که چطور میشه که برای برسمی چناسی طالبان تداوم قدرت طالبان در افغانستان و تسهیل و تأمین منافعشان در کشور مثل افغانستان با حاکمیت طالبان بیشتر کار بکنند.
درویترس خبری اجانس ویلی که السانی در یک کتنی ها در طول آقا موضوعات و پاره که پدی کتنه که پکی بش شوی در متحده ایالات و حکمت تا ریپورت ورکلیده. در طالبان و حکمت در یک کتنی پاره سروسه رسانه و تسنه دیوه. ویلی د طالبانو د مشر سره د قطر د صدر اعظم د کتنې د خبر د خبرې دولسه د ټولنیزو رسنیو کارونکو دی کتنې ته پراخ بلګونه خوده د ټولنیزو رسنیو زلو کارونکو د یو خبر پرمختګ ګڼلی او ویلی خوده چې طالبانو مشر سره د نړیوال ټولنې د غوښتنو مطرح کول به په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خکېدو کې مرسته وکړي خو زیات شمېر افغانانو د خپل ټویټر په پاڼو دغه کتنې ته د شک په سترګه کتلي او دا کتنې طالبانو ته د مشروعیت ورکول لپاره د قطر د حکومت یوه هڅه ګڼلې ده
انتظار پای ته ورسید ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ لملتیامو د تل پشان مننه
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په کندهار کې د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده او د قطر د لومړي وزیر د لیدنې په اړه د خبر تر خپرېدو وروسته په دې اړه بیلابیل خبرګونونه څرګند شوي دي د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخه مشر هیدر باروي طالبانو تل د خپل غوښتنو مطرح کولو ته لیوال دي خو پر خزاونجونو فشارونه پراخ شوي دي بلخوا فاکس نیوز خبر ورکړی چې یو شمیر جمهوریت غوښتونکي پر طالبانو د سختو بندیزونو په یوې نوې طرحې کار کوي په مخې رپورت ده
د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشي هدر بار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوي وي هدر بار په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په دې کتنې کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لی دل دی
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده یوازې نوې خبره د اخونزاده لیدل دي طالبان د 2020 د اگست رئیس تل لیوال دي چې په خپل غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکۍ ټینګار وکړي د دغه خبرو سره په یو وخت د خزو او نجونو زپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوی دي
رويټرز خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د وی خبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12 افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلی او له غسرې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکی د هواري او د انزوا څخه د افغانستان په استلو خبري کړې دي طالبان خبرې
په طالبانو باندې اثر کوي اغه پیغام چې دی او تر خپل نه او د غربي نړۍ نو تراوړه ده د مجبور هم د چا خپلې کی د خپلې آینده لپاره نو استاد براولي پروګرامو کې به تګراف راولي د انجینر خوانزي او د خزو کارو د نورو مسایلو کې به خانه خاو تغیر راسي او که تغیر راسي خو د قطر پلای به بیت دی او اکر هم څنګه کړی څه کی
د رويټرز پر راپور کې راغلي چې په دې کتنه کې د انجینر پر ذکرو او د خزو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوې ده
کدی مشه تر لاسه غوړی تر لاسه کی نو هغه مسائل هغه شرطونه چې کوم لیست لري د افغاني ټولنې غوښتنه د دوی پوره کی زړه د جنو تعلیم دی هغه د خزو کار د خزو حضور د ټولنه کې هغه ټول شمول حکومت دی هغه د بشري حقوقو رعایتول دي دا ټول هغه مسائل دي چې باید وشو نو
بلخوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمیر جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو د لګیدو په موخه پر یوې نوې طرحې کار کوي دغه طرحه چې د طالبانو د تحریم طرحه نومیږي د سناتور جیمز ریش او اتلسو نورو جمهور غوښتونکو سناتورانو له خوا به وړاندې شي سناتور ریش ویلی کانګرس باید ژر د لایحه تصویب کړي ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلی
په 2020 کال د کابل له سقوط راهیسي طالبانو په افغانستان کې میرمنې لژکی او ځوانان ځپلي لارمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل سي. لبده مرغه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې په محدودولو کې د بایدن د حکومت جواب ناکام دی.
طرحه د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنه کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، ارمون افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقوقو، د میرمنو حقوقو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمه برخه دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هیڅ ترګری ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور پر ضد کار وکړي. طالبانو همدارنګ ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقوقو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نزاخ خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د سیمه او نړۍ په اړه پټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. هغه استرالیایي سرتیری چې د سرخندنې او ملي خدمت په تر ټولو عالي مډالونو نازول شوی و د پنځمې پورز د درې ورځپانو پر ضد د حیثیت د اعادې داوا وویلله چې د افغانستان کې د ماموریت پر مهال د شپږو افغانانو په قتل تورن کړی و. طالبان ویلي دي چې د پشل کلن ماموریت کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي جرمونو ایوا وړه پیښه ده.
د استرالیا تر ټولو زړور او خدمتګار سرتیری بن رابرټ سمیت د هغو درې ورځپانو پر ضد داوا وبایلله چې ګواکې د هغه په اړه درواغ خبره کړې دي او د حیثیت د اعادې غوښتنه کړې وه. سیدنی مارننګ هیرالد، د ایج او کینبرا ټایمز ورځپانو د نورو سرتیرو له قوله داسې تحقیقاتي راپورونه خبره کړې وو چې رابرټ سمیت یې د خپل ماموریت پر مهال د شپږو افغانانو په قتل متهم کړی وو. په دغه تورونو کې راغلی دي چې رابرټ سمیت یو افغان بې وسلې ځوان په ډزو وژلی وو او په یو بل پیښه کې یو لاس تړلی افغان لپاره پوری وهلی او بیا یې په ډزو د وژلو امر ورکړی وو. رابرټ سمیت دغه راپورونه درواغ بللی وو او په ورسپانو یې د حیثیت د یادې دعوه کړې وه. رابرټ سمیت ویلی چې رسنیو د داسې کس معرفي کړی چې ګواکې پوځي اخلاق او اصول نه مراتی، خو د سیدنی د فدرال محکمې قاضي د ورسپانو په پلوي پریکړه وکړه. قاضي انټونی بیسانکو وویل چې ورسپانو په شپږو کې د څلورو قتلونو تورونه په اثبات ورسول، نو ځکه پر دوی باندې د حیثیت د اعادې دعوی باطل دي. د محکمې له پریکړې وروسته تحقیقاتي ژورنالیست نیک مکنزی خبریالانو ته وویل چې اصلي قهرمانان هغه سرتیری دي چې د ناروا په لیدوی د عدالت په خاطر غږ پورته کړ.
نن د عدالت ورځ ده. نن د استرالیا د هغو زړورو سرتیرو سره د عدالت ورځ ده چې غږ یې پورته کړ چې بن رابرټس یو جنگي مجرم او درواغجن دی. استرالیا په دغو سرتیرو ویاړي. د پاوځ اکثریت سرتیری د دوی په څیر دي چې د حق په طرفداري ودرېدل او نن یې رسمان براءت واخیست.
طالبانو د استرالیایي سرتیری د محاکمه کېدو په خبرګون کې ویلي دي چې بهرنیو ځواکونو په خپل شلکلن ماموریت کې بشمیره داسې جنایتونه کړې دي چې باید پښتنه وسی، خو طالبان په هیڅ یوې نړیوالې محکمې باور نه لري چې په افغانستان کې د هغوی جنایي پیښې وڅېړل سي. د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو د څېړنو په اړه د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا د مرکز حقوقي مدافع وکیل فیونا نیلسن وایي
Yes, so between 2016 and 2016 او کلونو ترمیز د استرالیا د پاوز لوري په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه لویا څېړنه پیل شوې و. د دې څېړنو رپورت په 2000 کال کې خپور شو. په دې راپور کې شواهد و چې د استرالیایي ځواکونو لخوا جنگي جرمونه ترسره شوې دي. دوه نیم کال کېږي چې دا راپور خپور شوی دی. اوس موږ وینو چې په قانوني توګه د دغه قضیو د څېړنو په لور لومړني ګامونه اخیستل شوې دي.
رابرټ سمیت په افغانستان کې د شپږو دورو ماموریت په بهیر کې د ملکی وکټوریا د مډال په شمول د سرخندنی په ګڼ شمېر مډالونو ونازول شو او د یو ملي قهرمان په سترګه ورته کتل کېدل. د همدې شهرت په اساس د ایل پوزي ماموریت وروسته ویناوال او د یوې رسنۍ رئیس شو. د قاضي د پریکړې په محل په محکمه کې نه و، خو نن یې هم یو ستر انځور د استرالیا د جګړې په موزیم کې راځړیږي. ایوب خاورین د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د پولیو د هر کمپاین په تطبیقولو سره په ماشومانو کې د ګذر ناروغي خطر کمیږي او هغوی له تلپاتې معلولیت خوندي کوي. د پولیو بیړني عملیاتي مرکز ویلي د ټول هیواد په کچه د پلان شوو کمپاینونو ترڅنګ په ختیځ زون کې ځانګړي کمپاینونه پلان کړي تر څو هلته د ګذر شته ګواښونه راکم کړي. نور حال د منیر بهار په رپورټ کې.
دو هیواد په ختیځ کې د پولیو دریو مسلسل مثبت پیښو یو وربیا هغه اندېښنې راپورته کړي چې ګنې پولیو لا هم د میلیونونو ماشومانو روغتیا ګواښي. که څه هم د پولیو لمنځوړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز وایي چمتو دي چې د هیواد په ټولو سیمو کې پلان شوي کمپاینونه په خپل ټاکلې نیټه تطبیق کړي. دغه عملیاتي مرکز مسؤل ډاکټر نیکولې شاه مومن امریکا غښت وویل چې ختیځ کې له پلان شوي سربیره ځانګړي کمپاینونه هم پلي کوي.
زمون هڅه دا ده چې د پولیو ناروغي د ختیځ زون په ګډون په ټول هیواد کې لمانځه یوسو. په ختیځ زون کې بعد د پولیو واکسین د پلان شوو کمپاینونو ترڅنګ ځانګړي کمپاینونه هم ترسره کیږي. د عامه پوهاوي کچه به لال وړه، د کمپاینونو کیفیت به نور هم ښه کړو او د کمپاینونو د تطبیق له بهیر څخه به جدي نظارت کوو.
د نوموړي په وینا د هر کمپاین په تطبیق سره د پولیو ناروغۍ ګواښو برابره کمیږي او د همدې هدف په موخه به ټولو زونونو کې د کمپاینونو اغیزمن تطبیق ته کار وکړي. ښاغلی مومن زیاتوي،
موږ چمتو یو چې په ټول هیواد کې د پولیو واکسین پلان شوي کمپاینونه په خپل وخت په مؤثره توګه پلي کړو. دا کمپاینونه به د هیواد د نورو زونونو سره په ګډون په سویل ختیځ زون کې هم ترسره شي. د هر ماشوم په واکسینولو سره د پولیو خطر کمیږي او د لمنځه وړلو چانس یې څو چنده کیږي.
له بل لوري سویل ختیځ کې یو شمېر عام خلک د پولیو وروستیو مثبتو پیښو اندېښمن کړي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د ګذر په ضد روانه مبارزه لا پیاوړې کړي. د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خانالدین انیس امریکا غښت وویل چې د پوهاوي ترڅنګ د کمپاینونو کیفیت هغه څه دي چې د وایروس په کنټرول او مخنیوي کې اغیزمن تمامیدلی شي.
زما په نظر کې چې د خلکو په هوای نور هم لوړ شي، له بیلابیلو لارو هم د کمپاینونو کمیت او کیفیت ښه شي، پولیو کنټرولولی شو. ځکه اوس هم زموږ ستاسو د سیمو مختلف خلک یا په هوای نه لري یا هم په ښه کیفیت هلته کمپاینونه نه تطبیقیږي، نو ځکه ګوزان وایرس له منځه نه دی تللی.
د همدې تیرې میلادي میاشتې په نیمایي کې د هیواد ختیځ ننګرهار ولایت بټیکوټ او نازیان هغه دوې ولسوالۍ وې چې مسلسل پکې د ګذر درې مثبتې پیښې مخې ته راغلي. یونیسف د دغو پیښو پر څرګندېدو اندېښنه ښودلې او د مخنیوي لپاره یې د پوهاوي پروګرامونو د لا پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان په ختیځ کې د پولیو څلورمه پیخه هم مثبت شوې. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل یاده پیخه تاییدوي او ویلي دي چې یو څلور کلن ماشوم د یاد پیخې ښکار شوی دی. هغه همدارنګه ویلي یاده پیخه د ننګار په بیسو د ولسوالۍ کې رامنځته شوې چېرته چې لال وړاندې ساحوي سمپلونه مثبت وو او ګواښ پکې شتون درلود. ابوبکر علیزي په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې د پولیو څلورمه پیخه هم مثبت شوې ده. د یونیسف د اړیکو مسؤل ډاکټر کمال شاه سید امریکا غک سره په خبرو کې یاده پیخه تاییدوي او په وینا یې څلور کلن ماشوم د یاد ناروغۍ ښکار شوی. د هغه په خبره په یاد ولسوالۍ کې له وړاندې د پولیو د ساحوي وایروس سمپلونه ثبت شوي وو خو یاد وایروس اوس له ورځې بلې ته ماشومانو ته په رسېدو دی، ځکه په تېره یوه میاشت کې دا څلورمه مثبته پیخه ده چې ثبت کیږي.
افغانستان کې د پولیو څلورمه پیخه ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې. یو ماشوم چې عمر یې څلور کاله دی د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی. دا په افغانستان کې او د هېواد په شرقي حوزه کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ څلورمه پیخه ده چې رامنځته کیږي. د پولیو ناروغۍ د کال له سره د هېواد په شرقي حوزه کې وایرس هلته موجود و په محیط کې، او اوس تاثیرات ماشومانو پورې رسېدلي او په دې نږدې ورځو کې شاوخوا یوه میاشت نیمه کې دا څلورمه پیخه ده چې د هېواد په شرقي حوزه کې رامنځته کیږي.
یو شمېر روغتیا پالانو د واکسین د پروسې کارکوونکي چې په ننګرهار کې له ورځې بلې ته د پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي، امریکا غږ ته وایي ټول خلک باید خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي تر څو په یاد ولایت کې د پولیو د ګواښ کچه راټیټه او د ماشومانو ژوند خوندي وسی. دوی د روغتیا وزارت او نړیوالو ادرسونو غوښتنه کوي چې د یاد ناروغۍ سره روانه مبارزه د نور هم ګړندۍ کړي، ځکه ناروغي هر شیبه د ډېرېدو په حال کې ده.
خطی زون او ننګرهار ولایت کې د پولیو پیخې ورستربلې مخ په ډېرې دودي. ولسی خلک او کورنۍ باید خپل ماشومان د واکسین کمپاین په ورځ باندې واکسین کړي. کچیر خدای مکړه ولسی خلک خپل ماشومان واکسین نکړي نو د ګڼو ستونزو سره به مخامخ شي.
نو زمونږ له ټولو کورنۍ غوښتنه ده چې خپل ماشومان په ټاکلي وخت په هر کمپاین کې واکسین کړي.
ښاغلی کمال شاه زیاتوي د دې پیخې په غبرګون کې بعد جون په دویمه د خطی زون د څلورو ولایتونو لپاره د واکسین ګړې کمپاین پیل شي چې ټول سیمو ته ورسیږي او هیڅ ماشوم به له واکسین پاتې نشي. د هغه په خبره د واکسین کمپاینونو سربیره او د عامه پوهاوي پروګرامونو له هم ګړندي او پراخ کړي تر څو د هر چا وخت د یاد ناروغۍ د خطرونو په اړه معلومات ورسیږي.
د دې پیښې په جواب کې جون د مرستې په ډول سمه نیټه په څلورو ولایتونو کې د ختیځ او د پولیو کمپاین لانسو دی چې هلته به کمپاین تطبیق شي او د کمپاین کیفیت ته به ډېر زیات پام وکړل شي. کمپاین ترڅنګ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ادامه لري تر څو د خلکو پوهاوی هم په کافي اندازه زیات کړل شي او دوی خپل د ماشومانو خوندي ساتلو ته پام وکړي.
دا په تیر خواو شایو میاشت کې څلورمه د پولیو پیخه ده چې لومړی یې په بټي کوټ، دویمه په کوټ، درېمه په نازیانو او څلورمه هم دغه ځای په بیسودو کې ثبت شوه. دا روغتیا وزارت مسؤلین وایي دا پولیس سره د مبارزې چارې د بل هر وخت نه زیاتې ګړندۍ کړي خو د ولسونو همکارۍ ته اړتیا ده او هر څوک باید خپل 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو هر دوره کې واکسین کړي تر څو د تلپاتې معلولیت وژغورل شي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تربیام خدای ماشی.